السلام علیکم په افغانستان کې د سهار لس بجې شوې ازادي رادیو او ازادي رادیو د دې خبرونه ډېر برخه دو اونیزو پروګرامونو ته ځانګړې شوې د اساسي بشري حقوقو او ازادي ملمه خو پیل دې سات په خبرونو کوو د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي او د یو نامه دفتر مشره روزا اوتن بایوا وایي د سیمې هیوادونه لا هم له افغانستان د تروریزم د خپرېدو په اړه اندېښنه لري. میرمن اوتن بایوا تېر ماښام د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په غونډه کې چې د افغانستان پر وضعیت د بحث لپاره رابلل شوي و د وینا په مهال دا خبره وکړه.
The region has varied concerns about potential
سیمه له افغانستانه د تروریزم یا مفراطیت د بل قوه خطر د خبرېدو په اړه د باور وړ اندېښنې لري. دوی د غراز مخدره موادو په وړاندې په مبارزه کې د لا پراخې همکارۍ د اړتیا لپاره هم اندېښنه لري. خو د ثبات د ملاتړ لپاره د عملي مشارکت له لارې هڅې په ځانګړي ډول په اقتصادي برخه کې مهمې دي او باید دوام ومومي.
تر دې مخکې د نړۍ یو شمېر هیوادونو په افغانستان کې د القاعده او د اسلامي دولت ډلې یا داعش د خراسان څانګې په څیر د افراطي ډلو د حضور په اړه اندېښنه ښوولې و. خو د طالبانو حکومت تل ویلي چې هیچا ته به اجازه ورنه کړي چې د افغانستان د خاورې نور ته ګواښ متوجه کړي. د ایتالیا ساحلي ګارد پرون جمعه وویل چې د دې اونۍ په پیل کې په جنوبي ساحل کې د کډوالو د یوې ډوبې شوې کښتۍ وروسته د 14 نورو کسانو جسدونه موندلي چې ورسره د دې پیښې د مړو شمېرې 4 ته رسېدلی. د دوشنبه په شپه د کالابریا په سواحلو کې د دغه کښتۍ د ډوبېدو له امله تر شپېتو ډېر کسان لا درک شوي او یو لستنې ژغورل شوي دي. د بې سرحده ډاکترانو ټولنې ام اس اف د دې اونۍ په پیل کې وویل چې ژغورل شوو کسانو د لږ تر لږه 6 ماشومانو په ګډون د 6 کسانو د ورکېدو راپور ورکړی دی. دوی له ترکیې څخه حرکت کړی و چې کښتۍ د کالابریا له سواحلو شاوخوا 140 سمندري مایل لرې ډوبه شوه. ام اس اف وویل په ورکو شوو کې افغان کورنۍ هم شامل دي. اسرائیلی ځواکونه پرون جمعه د غزې د جنوبي ښار رفح د باندې د بې ځایه شوو فلسطینیانو د خیمو پر کمپونو په بریدونو کې لږ تر لږه 15 کسان وژلي او شاوخوا 50 نورې ټپیان کړي دي. دا خبره د غزې روغتیایي چارواکو او د بیړنیو چارو کارکوونکو کړې ده. د اسوشیټد پرس خبري اژانس راپور له مخې په غزې ترانګه کې چې د اسرائیل او حماس ترمنځ د جګړو له امله په سلګونو زره کسان له خپلو مینو بې ځایه شوي دا وروستی وژونکی برید ده. د امریکا متحده ایالات او اروپایي ټولنه حماس د یوې ترهګرې ډلې په توګه پیژني. دا برید څه کم یوه میاشت وروسته له هغې کېږي چې د غزې په جنوب کې د اسرائیل د یوې بمبارۍ په نتیجه کې په یوه کمپ کې اور ولګېد چې له امله یې لږ تر لږه 15 کسان ووژل شول. پر دغه برید د اسرائیل د یو شمېر نږدې متحدینو په ګډون نړیوال ډېر په غوسه شول او د رفح ښار ته یې د پوځي عملیاتو پر غزېدو انتقادونه وکړل. قطر د جمعې پر ورځ وویل چې هڅې زیاتې کړي چې د اسرائیل او حماس ترمنځ واټن راکم کړي تر څو دواړه په غزه کې یو اوربند رامنځته او اسرائیلي برمته خوشي شي. قطر د امریکا متحده ایالات او مصر له څو میاشتو راهیسې په غزه کې د یو اوربند لپاره مذاکرات مخته وړي. په سیمه کې د روانې جګړې په ترڅ کې چې پر اسرائیل د حماس ډلې لخوا د تیر کال د اکتوبر په 1 له برید وروسته پیل شوې، د تیر کال په نومبر میاشت کې د یوې اونۍ په مخه یو لنډ مهاله اوربند ټینګ شو چې په نتیجه کې له 100 زیات یرغمل آزاد شول. تر هغې راوروسته په سیمه کې د یو بل اوربند رامنځته کېدو لپاره هڅې له پټه په درېدلې حالت سره مخامخې دي. د ترکیې د جنوب ختیځ په څو کلو کې چې تر ډیره کوردان پکې اوسي د اور لګیدنې په نتیجه کې د مړو شمېر 100 ته پورته شو. چارواکو پرون جمعه وویل چې په دغه اور کې چې وړ مشپه بل شوی په سلګونو څاروي هم تلف شوي دي. په دیاربکر او ماډین ولایتونو کې دغه پراخ اور زیاتې ساحې لاندې کړې او ډېرې ویجاړې یې پېښه کړې ده. د ترکیې د روغتیا وزارت پرون په خپل اکسپانیا پخوانی ټویټر کې لیکلي چې د مړو شمېر 100 ته لوړ شوی، مخکې دغه شمېر 15 ښودل شوی و. د کرکټ شلوریز نړیوال جام د اتو غوره لوبډلو په پړاو کې پرون جمعه د جنوبي افریقا او انګلستان ترمنځ سیالي ترسره شوه چې د 2 منډو په توپیر جنوبي افریقا وګټله. جنوبي افریقا د لومړي وار په کولو سره د 140 منډو هدف ټاکلی و. د انګلستان لوبډلې د توپوهنې په پای کې که څه هم ښه پیل کړی و، خو په وروستیو 2 اوورونو کې مهم لوبغاړي لاسه ورکړل او سیالي یې وبایلله. او د اروپا د فوټبال جام سیالیو په ترڅ کې پروند فرانسې او هالند ټیمونو ترمنځ لوبه به نتیجه پای ته ورسیده. اوتریش د درې د یو په مقابل کې لوبه له پولند څخه وګټله او اوکراین هم دوه د یو په مقابل کې سلواکیا ته ماته ورکړه. نن هم د شپږو ټیمونو ترمنځ سیالي ترسره کیږي. ګرجستان له چک جمهوریت سره لوبه کوي، ترکیه له پرتګال سره او بلجیم هم له رومانیا سره لوبه ترسره کوي. خبرونه مولا ازادي رادیو واوریدل. مخکې دی چې اونیزو پروګرامونو ته وار ورسیږي، بیا هم یو لنډه خبري برخه لرو. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د مرستندوی ماموریت یا یو نامه مشر روزا اوتنبای وایي په افغانستان کې لا هم سیاسي ګوندونه، مدني ټولنه، رسنۍ او سیاسي مخالفان له سخت فشار سره مخامخ دي. هغې تیره شپه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا غونډې ته چې د افغانستان پر وضعیت د بحث لپاره رابلل شوی وه دا هم څرګندونې وکړې. نور تفصیل په دې رپورټ کې.
د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د مرستندوی ماموریت مشره روزا اوتونبایوا چې د دغه هیواد لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي هم ده، له ځینو پرمختګونو سره سره په افغانستان کې د څو جدي ستونزو یادونه وکړه. میرمن اوتونبایوا تیره شپه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په هغه غونډه کې چې د افغانستان پر وضعیت د بحث لپاره رابلل شوی وه وویل که څه هم په افغانستان کې سیاسي ثبات بهتر شوی، خو پر مدني ټولنې، سیاسی مخالفانو او رسنیو د طالبانو فشارونه دوام لري.
که څه هم ظاهرا سیاسي ثبات ساتل شوی، خو د داخلي مخالفت لپاره فضا تنګ ده. سیاسي ګوندونه او د مدني ټولنې سازمانونه منع شوي. د هغو پیژندل شویو سیاسي شخصیتونو چې د طالبانو غړي نه دي پر فعالیتونو محدودیتونه په زیاتېدو دي. رسنۍ هم په دې برخه کې چې کوم راپورونه ورکړي له محدودیتونو سره مخامخ دي. هغه ثبات چې د مخالفو نظرونو په ځپلو تړلی وي خامخا نازک وي. زما له وروستۍ وینا راهیسې د اوسنیو حاکمانو د سیاستونو خلاف څو ولسی ترازونه شوي. په ځانګړي ډول د کوکنارو پر کښت بندیز په ګډون د هغو سیاستونو خلاف چې د خلکو ژوند یې له فشار سره مخامخ کړی، دا نسبتا نوې پدیده ده. په ځینو مواردو کې د اعتراضونو ځپلو لپاره د اوسنیو چارواکو د امنیتي ادارو سخت اقدامات د خلکو د مړینې سبب شوي دي.
د یونما مشر د دوهې په درېمه غونډه کې چې د چونګاش یا سرطان پر لاسمه او یولسمه د ملګرو ملتونو په کوربتوب د قطر پلازمینه دوحه کې جوړیږي، د طالبانو د ګډون د ژمنې هرکلی وکړ. خو ګڼو مدني فعالانو، د بشري حقونو ډلو او د ښځو د حقونو ملاتړو انتقاد کړی چې د دوهې درېمې غونډې ته د مدني ټولنې او ښځو استازي نه دي وربلل شوي. په همدې لړ کې په جنیوا کې د دوشنبه په ورځ پر افغانستان د جنیوا څلورمه غونډه کېږي چې شاوخوا لاس سیاسي، پوځي او مدني جریانونه پکې برخه اخلي. دغو کسانو غوښتنه کړې چې د دوحې په درېمه غونډه کې باید د مدني ټولنې، د طالبانو حکومت، د سیاسي مخالفانو او ښځو استازي حضور ولري. د بخښنې نړیوال سازمان د جنوبي آسیا څانګې تیره شپه پر خپل ایکس پاڼه لیکلي چې په افغانستان کې د ښځو او نجونو حقونه د مذاکرې وړ نه دي. دغه بنسټ غوښتنه کړې چې د دوحې په درېمه غونډه کې باید د دغو ښځو او نجونو ژغونه واورېدل سي. په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د تیر جمهوري نظام دایمي استازي نصیر احمد فایق د امنیت شورا په پرانی غونډه کې په هر سیاسي پروسه کې د ښځو د بشپړ ګډون غوښتنه وکړه.
موږ د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو له ځانګړي راپور ورکوونکي سره خپل ژغ ملګري کوو چې د جون میاشتې په راپور کې غوښتنه کړې وه چې دا باید یقیني شي چې افغان ښځې د دوحې پروسې په ګډون په ټولو سیاسي بحثونو کې شاملې وي.
د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د مرستندوی ماموریت یا یونما مشر روزا اوتونبایوا په خپلو پرونیو خبرو کې وویل د دوحې درېمه غونډه به د یو نوي میکانیزم د ایجاد سبب سي چې له اوسنیو حاکمانو سره نورو سلامشورو ته لار پرانیزي. د امنیت شورا په پرونی غونډه کې د نورو هیوادونو استازو پر ښځو او نجونو د طالبانو فشارونه د اندېښنې وړ وبلل. تر زرو زیاتې ورځې کېږي چې طالبانو په افغانستان کې نجونې تر شپږم ټولګي پورته له نورو زده کړو منع کړي. نجونې او ښځې د پوهنتون زده کړې هم نسي کولی. طالبانو په اکثرو دولتي ادارو، په ملي او نړیوالو غیر دولتي مؤسسو او د ملګرو ملتونو په ادارو کې د ښځو کار هم منع کړی دی.
اساسي او بشري حقوق. قدرمنو دوستانو، د اساسي او بشري حقوقو یوې بلې خبرونه ته خراغلي. په دې خبرونه کې د ماشومانو د لوبو په حق باندې خبرې کوو او له موږ سره میلمه دی په کابل کې د حقوقي چارو چیرونکو وارث خپلواک. خپلواک صاحب په پایل کې په دې خبرې راته وکړي چې لوبې څومره د ماشوم حق دی.
ماشوم لکه څنګه چې له نوم نه پیدا ده هغه ماشوم ده. د حقوقي نظر نه ماشوم په څو کټګوري تقسیم شوی ده چې ممیز ماشوم، غیر ممیز، هغه جوان او نوجوان چې ورته وایي. ماشومان حق لري د ژوند په ټولو چارو کې په ډېر هده پورې باید له هغو سره د مستی او چې اوس ورته ګیم وایي ګیم او ځینې نورې لوبې هغو ته ډېرې اړینې دي ځکه په لوبو واسطه باندې دوی ذهن انکشاف پیدا کوي. ذهن پیاوړتیا له خاطره دوی ته ډېر لازمه ده چې دوی د خپل په منځ کې لوبې ولري. حتی مشرانو ته هم لازمه ده تر څو دوی داسې وسایل اسباب ماشومانو ته برابر کړی شي تر څو هغوی وتوانېږي د خپل د خوښې کوم هغه وخت چې د هغه تیر کړي. نو ماشومانو ته لوبې کول یو اړین او ډېر با ارزشه حیاتي
بلې. خپلواک صاحب تاسو په پایل کې ماشومان په درې کټګوري وویشل چې ممیز او غیر ممیز مو هم یاد کړل، که دا لږ راته واضح کړئ ډېر به ښه وي.
هغه ماشومان چې د یو کال نه تر اووه کالو پورې نو هغوی په یو کټګوري کې دي چې هغوی د حقوقو له نظر نه هغوی هېڅ نوه مسؤلیت نه لري، هېڅ که هر څه کوي نو هغوی ماشومان دي. دویمه کټګوري چې د اوو نه تر دولس کالو پورې ده، په دې کټګوري کې هم ځینې ابتدایي مراحل ورته باید ورزده کړل شي. نو هغه کې هم دوی هیڅ ډول جزایي مسؤلیت ولو که هر څومره غټ هغه د دوخو جرم نه ورته ویلی شو که څومره غټ تخطیطی شوي اوسي، نو په دو باندې هیڅ ډول الزامیت نشته ده چې دوی حج ته واڅوي او دا حج ته بوزي. نو بیا کله چې د دولسو نه پورته کیږي نو تر اتلس کلو پورې بیا دلته کټګوري په حقوقو کې د دوی د کم تخلف چې کوي د تخلف سطحه یې ورته هغه کړې ده. څوک د دولس نه تر اتلس اوسي نو بیا هغه کومه جزا چې مشران ویني دو ته خو جزا ویلی نه شو خو ولې حج ورته وایو. نو د یو پر څلورمه حیثي حج په دې چې د دولس نه تر اتلس کلو پورې اوسي په هغو باندې یعنی تطبیقیږي.
بله، دا ډیره مهمه موضوع ده خپلواک صاحب. په بل خبرونه کې به اتمان په دې باندې خبرې ولرو چې څه وخت یو څوک دی عمر ته رسیږي چې نور هغه که چیرې کومه ګناه کوي یا جرم کوي هغه ته جزا ورکول کیږي. بیرته راځو د خپلې خبرونې موضوع ته. یو شمېر کورنیو کې ماشوم ته یوازې ویل کیږي چې ته باید لیک لوست وکړې، یو څه زده کړې، مثلا بیرون لاړ نه سي، شوخي ونه کې، د لوبو اړخ ته هیڅ پام نه کیږي. دا د ماشوم ضرورت او د ماشوم حق نه ګڼل کیږي. دا وضعیت تاسو څومره لیدلې په افغاني کورنیو کې؟
ما تر دې حده دا وضعیت لیدلې ده او وینم. متاسفانه چې زه د دغه وضعیت سخت مخالف یم. ماشومان د لیکو لوست پر ځای ضرورت ډیره، یعنی صحیح ده چې لیکو لوست باید وکړي، ولی هغوی تفریح ته، هغوی لوبو ته، هغوی د ژوند نور سرګرمیانو ته ډیر تر دې حده پورې ضرورت لري. لیکو لوست وخت صرف هغه ابتدایي لیکو لوست ورزده کړل شي ماشومانو ته تر څو هغوی بلد شي په لیکو لوست باندې. نو د هغو نه د دوی توقع کول چې یو ماشوم موږ ته کتاب ولولي او یو ماشوم موږ ته یو کتاب چې هغه د دې د سطح نه پورته کتاب وسي د هغه توقع ترې ولرو او په هغو مسایلو باندې پوه شي چې ډېر مشران حتی ضرورت نه لري چې پوه شي که څوک د هغه د علم یعنی متخصص نه وسي. نو د هغه ورزده کول هغو ته د دوی له حق سره جفا ده ځکه دوی باندې دومره یو غټ بوج ایښودل. لکه په عامیانه ډول باندې ووایم چې یو څوک توان د لس کیلو وزن نه لري او تا هغه باندې بیا پنځوس کیلو او سل کیلو وزن کېدي، نو دا طبعا دو ته د دوی په آینده باندې ډېر غټ یو منفي اثر لري.
کله چې د ماشومانو د لوبو د حق په هکله خبرې کېږي نو د لوبو وسایل تر څنګ حتمان یادیږي. څه رقم وسایل باید دوی ته آماده شي؟ مثلا ځینې شیان لکه تفنګچا لکه دغه شیان ماشوم ته منفي ذهنیت ورکوي. څه رقم د لوبو وسایل دوی ته ځانګړي او مشخص سی باید
د لوبو وسایل خدا د دې یو منطقي د هغه عمومي وضعیت پورې مربوط هغه ده ځکه کچیرته په یو منطقه کې په یو جی کې د جنگ ماحول وسی نو ماشومان البته د لوبو وسایل هم جنگي د لوبو کم هغه د خپل په شکل باندې د ماشومانو د قصو په شکل باندې هم هغه جنگي قصي چې طبعا دا کچیرته یو اسلحه سره په شوق باندې مغټیږي نو د اینده که هم شوق هم داسی ولی اړینه داده چه باید ماحول دست ماحول وسی چه اغا ده جنگ جدال او ده خشونت نه لری ماحول وسی پا ده صورت که اغوی تا نکه ده سپورتون و وسایل برابره و لکه توپ و کرکت و فوتبال و لکه ده نور کم گیمونه ده چه ماشومان اخپل و پمنجو که کهی نو ده دو گو ده ماحول برابره و لری اولین کار ده که چه تا وغاری یو شخص چه ده ماشوم پا آینده که یو پرخوش شګر ماشین ووسی او ډیر خی او سیلی خواند ووسی نو هغه باید دغه ماحول څخه لري وساتل شي دغه جنجال دغه فزیکی شخړو د لفظي شخړو نه باید لري وساتل شي نو هغه ته باید هغه وسایل برابر کړل شي چې هغه کې دغه د جنگ او د جنجال او د خشونت هغه پکې نه ووسی کم هغه آثار چې پکې دی هغه پکې نه ووسی
بله کراسو د وخت تنظیم ته کورنۍ څه رقم خپل وخت برابر کی چې په هغه کې د ماشومانو د تفریح لپاره هم وخت ووسی مثلا دوی پارک ته بوزي خپل ماشومانو سره لوبې وکړي په خپل تقسیم اوقات کې د موضوع ته څومره ځای ورکړي
اړینه خبره خو دا ده چې په ژوند کې لکه څلور ساعته کم تحقیقات شوي دي اته ساعته اکثر ملکونو کې دا قبول شوې نظریه ده اته ساعته باید د خپل کار لپاره اختصاص ورکړل شي اته ساعته نور د خوب لپاره چې شپاره ساته شول او اته ساته نور دغه ماشومان و د خپل د زین و احتیاجاتو د رسیدگی لپاره باید دا تنظیم شي په دې کې د ماشومان و د کورنۍ او هغه په اته ساتو کې چې د ورځې دته تنظیم شوی دی اصلي هغه ادا ده چې باید دا د خپل فامیل سره د خپل اولادو سره او د خپل کم احتیاجات چې دی هغه په پوره کړي نور باقی باید د اته ساتو نه ډیر چې کار کولی هغه هم په رضایو کې قانوني جنبه نه لري نو په دغه اته ساتو کې چې دوته اختصاص شوی ده چې د خپل د ژوند چارې پکې مختبوزي نو په دې کې د ماشومان تر رسیدګي لپاره ډېر یو غلوی بخش او لوی سهم باید خپل ماشومان ته ورکړي تر څو په همدغه ساتو کې وتوانېږي د خپل ماشومان سره د هغوی په کمې فرهنګي زده کړې چې کمې لوبې چې او کم ځایو ته چې د چکر هغه ولري د میلې له خاطره بیا ولري نو دته باید اختصاص ورکړي تر څو هغو ته هم ورسیږي
بله یو شمېر کورنۍ لیدل شوي چې ماشوم ته د لوبې د انتخاب حق نه ورکي مثلا ورته وای دا د زوالی بال ته زم تمام را سره جی امداد دي لوب او وخت سو په دې باره کې څه وایي چې څومره ماشوم دي حق لري چې په خپل زړه ځان ته یو لوب انتخاب کړي
ماشوم باید په هر چارو کې استقلال ولري او هغه یو چینه منی کول او بل چیشته حڅول دا د دوی استعداد سره او د دوی لکم ذهن سره چې دا مخالفت کول دا سید دا به والیبال ته لاړ شي ول دا علاقه والیبال لري ځکه دا علاقه فوتبال سره کېدای شي وسی دا علاقه کېدای شي کرکټ سره وسی نو دا که چیرته د خپل علاقه ته پریښودل شي نو دا هغه کې ډیر زیات خزلیږي او ډیر خوشاله بوي که چیرته د مثلا یو کرکټ خوښيږي او ته دا بوز والیبال ته دا چې والیبال خو نه خوښيږي نه خوښيږي برعکس والیبال سره یو قسم تضاد هم راځي ځکه د ده په هغه وخت کې چې د کرکټ خوښېده او دای والیبال ته بیاولی ده نو هر کله چې والیبال په سترګو کېږي دغه هغه تیر وخت ورته یادیږي ځکه په هغه وخت کې دا جبرن بیاول شوی ده والیبال ته او په والیبال ته کتل شوی ده والیبال لوبې کې که لوبې کړي وي که نه وي کړي نو دا چې هغه ژوانده د والیبال ویني ده به دغه کمه ګذشته چې دا به د هغه ذهن ته راځي او دا به له دې ناحیې څخه ډېر سخت متضرر کېږي
بله خپلواک صاحب تاسو خپلو خبرو کې اوږد مهاله حافظه فکر کوم یاد کړی چې کوم څه د ماشوم نه خوښېږي هغه یې اوږدې حافظې ته سپارل کېږي بیا ټول عمر په یاد وي کله چې یو ماشوم په کوچنیوالي کې د لوبو حق نه لري دا چې ځوانیږي بیا هغه منفي اثرات څومره په د باندې تاثیر کوي
طبعا ګوره اوس که یو ماشوم غواړي چې په وړکیتوب کې لوبې وکړي هغه وخت د لوبو زمينه نه مساعد کیږي کله چې دا لوی شي بیا دا هغه کم کارونه چې د سن تقاضا کوي چې په لوی عمر کې وکړي متاسفانه هغه ته رسیدګي نشي کولای ځکه د په وړکی توپ کې هغه ابتدایي لوبه چې وي ابتدایي کم خواهشات چې ول هغه ته نه دی رسیدلی نو دا په ډېر اوږدمهاله باندې هم په ده باندې بد تاثیر کوي په کتابو کې وایي چې کوم شاه یو نابغه پسې کوم خپل عسکر لیږي دا نابغه چون طفلی راځي چې ګوري چې په چهارمغز باندې بازی کوي یا په تشله باندې بازی کوي چې په هر چی باندې لګیایي بوختي نو ورته وایي چې زه شار رالیږلی یم تانه مې په کار ده دلته چې ګوري چې دا یو ماشوم ده او دا ماشوم دا نو د عسکر وایي چې آیا زه شا همدغه پسې رالیږلی یم نو دا ماشوم ورته وایي چې دا د ما د سن تقاضا ده چې زه باید له ماشومانو سره هغه وکړم لوبې وکړم ولې هغه څه چې تا شا په ما کې لیدلی دي هغه یو بل علم ده او بل بحث ده نو که چېرته یو ماشوم تر هر حده پورې یعنې لیاقت و نابغه هلک وسي نو هغه ته هم اړینه ده چې تر څو د ماشومانو وخت کې د خپل د ماشومانو لوبې وکړي او د هغه نه پورته لوبې کول ده خو اول علاقه ورسره نه وي نو د علاقې تر څنګ د ده دغه وخت د دغه ده چې دا له ماشومانو سره د خپل همزولو سره لوبې وکړي.
په دې وروستیو کې اقتصادي ستونزو سره یو شمېر کورنۍ سخت لاس او ګریوان دي. دوی وایي چې موږ نو دومره وخت لرو چې ایله ډوډۍ پیدا کړو د کور نورې چارې تنظیم کړو نشو کولای چې ماشومانو ته د لوبو اسانتیاوې برابرې کړو یا له دوی سره لوبې وکړو. دوی خپل اقتصادي مشکلات خپل کورنی مشکلات د دې لامل بولي چې دوی نشي کولای ماشومانو حق ادا کړي چې هغه لوبي دي. دا اوسنی وضعیت دوی کنټرولوي او ماشومانو ته توجه نه کوي. دا به ډیره مهمه وي او که بل وخت بیا په ماشومانو باندې منفي اثر کوي د غزیان به بیا ډیری
مشکلات خو واقعا ځینې بخشو کې مشکلات شته دي ولې تر کوم حده پورې چې د یو چا انسان توان رسیږي صحیح ده ځینې لوبه وسایل به ډېر ګران واوسي او د ډېرو کورنیو به په دې باندې وسه نه رسیږي تر څو هغه ورته مهیا کړي ولې ماشوم داسې یو طبیعت لري چې هغه که چیرته ته یو شی کولو هغه یو شیرینک وسي او یو چاکلیت وسي ته هغه ته د یو توفې په شکل یا هم د یو شیرینی په شکل ورته ورکړې نو هغه باندې ډېر زیات خوشحاله کیږي. نو صحیح ده چې مشکلات شته دي ولې د مشکلاتو تر څنګ داسې نور شیان شته دي چې هغو ارزښت ډېر کم ده. یعنې که چیرته یو څوک وغواړي په لسو پنځه روپیو باندې هم هغه امکانات برابرېږي د کورنیو د هغه پورې مربوط ده چې څونه یو ماشوم ته رسیدګي کوي. نو که چیرته رسیدګي وکړي یو څوک د دې د اقتصادي ستونزو تر څنګ هم کولای شي چې یو ماشوم ته رسیدګي وکړي او دغه ماشوم کوم حقوق چې دي حداقل حقوق هغه ورته ادا کړی شي او هغه مثلا هغه تربیه د هغه په اوږدمهاله فکر باندې ډېر مثبت اغېز ولري.
یو څه بل چې لیدل کېږي مثلا هغه کورنۍ چې خپلو ماشومانو لوبو ته نه دي پرېښي هغوی چې اوس لوی سوي مشران سوي خپله د اولادو څښتن سوي دي دوی ورته چلند له خپلو بچیانو سره کوي وای ما ته چا د لوبو وسایل برابر کړي ول ما سره چا لوبې کړې وې مور پلار دا شیان ما ته نه و آماده کړي ورته چلند له خپلو بچیانو سره کوي دغه د تاریخ لړۍ څومره منفي اثر کوي چې یو څوک خپله له یو څه محروم و هغه بیا راتلونکی نسل هم لغنه محرومي.
طبعا دا خو انتقام مرحله ده ځکه د دوی کوم اوغدې چې په وړکیتوب کې پاتې دي هغوی نو اوس هغه چې مشران شوي دي هغه کوم چلند چې ورسره شوی ده نو تقریبا همغه چلند باندې دوی هم روان دي ځکه دوی هم احساس کوي چې ما ته دا کار نه ده شوی نو دوی ته نه کېږي. دا کولای شي چې د رواني له امراض څخه یو مرض ده چې دوی په دې باندې مبتلا شوي دي ځکه اوس غواړي چې هغه د خپل د زړه او د خپل کوم اوغدې چې مخکې دوی ته رسېدلی دي هغه اوس په دې رقم باندې دوی له بینه ویسي. متاسفانه دا سلسله به همدغسې روانه وي مګر دا چې هغه خلک کوشش وکړي که وشي کړلی ډاکټر ته لاړ شي په دې بخش کې مختلفه ډاکتران دي پې کار وکړي چې دغسې ما سره دغسې شوي دي او زه نه غواړم چې دا هغه شي نو زه څه رقم باید مخکې لاړ شم په کوم شکل باندې لاړ شم چې زه هم په تکلیف نه شم او د هغوی حقونه او د هغوی هغه هم ورته ادا شي. دا امغه کوم چې موږ مخکې په باسترو د داغه امغه منفي اوغدې دي چې په ډیر وګمهاله باندې لسړی سره پاتې کیږي او هغه د دې سبب ګرځي چې نور هم دغه حق نه محرومه.
کوم ماشومان چې د لوبو وسایل ورته برابرېږي مناسب لوبې لږ سره کیږي په خپل خواخه لوبو ته پریښودل کیږي او هغه ماشومان چې دوی ته د لوبو اسانتیاوې نه برابرېږي اضافه خبره مرته کیږي چې نه باید دوی لوبې وکړي د دوالو توپیر سره کم کولای شو خپلواک صاحب؟
په دې دوالو کې ډیر غټ توپیر ده چې مختلف عوامل ایجادېږي، لکه کوم ماشومان چې د خپل خوخي ته پاتې شوی دي او د خپل د خوخي لوبي کړی دي او همیشه یعنی ځان یو خود مختار شخص بللی، نو چیرته چې دا غټیږي دا په جامعه کې د پوره توازن یعنی فکری توازن به ډیر پوره اید برخورد بل نور خلکو سره ډیر په آرام او په ډیر خو وضعیت باندې وسی، او دا به هیڅ کله هم د خپل کارونه خجالت کیږي نه، او دا به شرم احساس نه کوي، او دا به هیڅ کله د سه کوم محفل ته چیزی کوم اجتماع ته چیزی دا به استرس او یا هم د وهم او نور دا سه کوم منفی فشارونه چې د په مغز باندې راځي دا به پینه راځي. متاسفانه هغه کوم ماشومان چې دوی کله چې خبره کړي دا او پلار خبره تنه د پیښه مور خبره تنه د پیښه کله چې کوم لوبي کړي دی هغه لوبه تنه د پلیخه، او هم چې کله د یو چیشه غوښتي دي او هغه ډیر سخت راتلای ده، نو دا ماشوم به هیڅ کله یو نورمال وضعیت ونه لري په جامعه کې. دا به په جامعه کې د نورو د خپل د همزولو په منځ کې دا به همیشه احساس د حقارت کوي، دا به همیشه احساس د دار به در سره ای، او دا به همیشه احساس د شرم کوي، او دا به په دې نه توانیږي چې د یو چا په مخ کې یو خبر وکړي، د خپل یو تقاضا وکړي، د خپل یو نظر وړاندې کړي. نو منفي اثرات ډیر زیات دي چې بیا هغه وخت مور پلار چې هر څه وکړي متاسفانه بیا په دې نه توانیږي چې هغه کوم منفي اثرات چې په وړکین کې لیدل دي هغه ورته ترمیم کړي.
بلې خپلواک صاحب، په آخر کې یو کورنۍ ته به د تاسو نظر هم ولرو چې دوی د بیلابیلو دلایلو له وجې خپل ماشومان لوبو ته نه پرېږدي، یا دا چې وایي وخت نه لرم، یا دا چې دوی خپله په کوچنیوالي کې لوبې نه دي کړې، د لوبو په ارزښت نه پوهېږي یا پوهېږي اهمیت نه ورکوي، دو ته به هم یوه لنډه مشوره ولرو.
نظر ده کورنۍ غواړي چې ماشومان په جامعه کې وځلیږي او په جامعه کې یو پیاوړي او ښه ژوند او د هوسا ژوند ولري، نو هغوی سره د کوشش وشي، هغوی سره د لوبې وشي، هغوی د خپل لوبو ته پرېږدي، په کومو لوبو باندې چې د دو علاقه ده، د دو خوښه ده، هغو ته د واڅوي. د اقل امکانات چې کولی شي برابر کړي، نو لازمه ده چې هغه ورته برابر کړي. موږ هم په احادیثو کې هم داسې واقع شته چې پیغمبر د خدای هم مثلا دا به په سجده باندې و دوی د کوم مبارک مسیان و چې ول دو په وګه به چې کیناستل، نو دا به تر هغه پورې د سجدی نه نه پورته کېده تر څو به چې دغه د کوم مسای و چې په وګه باندې و هغه تیسته شي. نو د دې نه ښکاري چې موږ ته د شرعي له نظر نه هم لازمه ده چې تر څو ماشومانو ته رسیدګي وکړو او ماشومانو ته د هغوی کوم لوبې ته چې ضرورت لري د هغو لوبې ورته آماده کړو. نو د موږ ته د نظرتي بهترینه نظر او بهترینه غه نه پیدا کیږي چې موږ په هغه باندې عمل وکړو. نو موږ ته لازمه ده چې ماشومان باندې شفقت ولرو، مهرباني ولرو، او د هغه ټول احتیاجات چې دوی لري هغه ورته په هغه د خپل د امکانات په هغه کې برابر کړای شو، او تر څو دوی آینده کې یو باثبات ذهن ولري او دوی وتوانیږي چې یو ښه ژوند د خپل ځان لپاره غوره کړي.
ډیره زیاته مننه خپلواک صاحب، تاسو ژوندي سلامت اوسئ.
مهرباني، سلامت اوسئ.
قدرمن دوستانو، دا و دیونه د اساسي او بشري حقوقو خبرونه په دې خبرونه کې د ماشومان د لوبو په حق باندې خبري وشوي، او لمونږ سره میلمه وو په کابل کې د حقوقي چارو څېړونکو وارث خپلواک تربیه خې چارې پرځای کې چیاست علامه مال او ملګری.
د ازادي ملما
سلامونه وړاندې کوم. د ازادي ملما پروګرام ته مو زه اسمت ساروان هرکلی کوم. زموږ نننۍ ملما په اسلامي اقتصاد کې ډاکټره لري. د ژوند لوی برخه په بیلا بیلو هیوادونو کې تیر کړي. یو موده په افغانستان کې هم رسمي دنده لرلې، خو اوس بیا له هیواد لري دی. ډاکټر عبد الله هیواد ته هرکلی وایم. لدته څنګه غواړم چې لمړی دا تاسو ته ووایي چې ډاکټرای چی لري کړی ده
په درم یونیورسيټي په انګلستان کې؟
درست، تر دې مخته کولای شو چیرته دلی اس چیرته ژوند دلی کلمه کړی دی
موږ په افغانستان کې وو کله چې زه په کندهار کې زیږیدلم بیا کابل ته ولاړو پلار مې صاحب منصب بیا بیرته د کابل ته ځان تبدیل کړ کندهار ته او بیا پوری په کندهار کې موږ اوسېدلو د ډېر مودې لپاره تر شپږ کلنۍ پورې زه په کندهار کې وم بیا دغه ځای چې د ثور انقلاب وسو بیا مجبور موږ مهاجر شولو
چیرې ماجر
زه ولاړم د پاکستان خواته د پاکستان هند ولاړم بیا په هند کې هلته درس شروع کی تحصیل